درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اختکیدو اندازه راټیټوي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندونی د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی. هر کال د اګست له لومړۍ تر اووم نیټې پورې یوه اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د سږ کال شعار دی د خلا ډکول، د مور په شیدو د تغذیه ملاتړ د ټولو لپاره. دا اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او ګڼو هیوادونو د روغتیا وزارتونو په همکارۍ ریل منزل کیشی. په افغانستان کې هم ډاکټران پر میندو تاکید کوي چې نوی زیږیدل ماشوم ته لښ تر لښه د شپږو میاشتو لپاره یوازې خپل شیدې ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر له مخې مولوي امیر خان متقی دا څرګندونې نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږ سوه مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړې. متقی ویلی اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا ځوروي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیشې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیشې د بلوچستان ایالت په جهل مگسی او قلعی عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوی دی. لدی دو پیشو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیشو شمیر یوولسو ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم ګڼو مخکښو غړیو د دغه غورزنګ د یو پیژندل شوی غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ګڼو رسنیو او د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تیر شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر او د علي وزیر له موټر سره ټکر کړي چې یو تن تښتیدلې او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون ته رسولې له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولای دی. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي هم پاتې شوی د دوه کلونو او دوه میاشتو بند له تیرولو وروسته د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ له یو زندانه خوشی شو. پر د موړي تورو چې د پاکستان د امنیت چې څوکونو پر زده خلک پارولیو خو نو وړي دا تورونه به بنسټه بلل دي. په اشغال شوی لویدی زغاره کې پر یو موټر د اسرائیل په یو هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبری آژانس وافا لیکلی چې په پیښه کې څلور نور کسان هم وژل شوي دي. د وافا د راپور له مخې د دغو څلورو کسانو هویت څرګند نه دی. د اسرائیل پوځوي د لویدی زغاړې د تول کرم ښار په شاوخوا کې د افراطي وسلوالو پر یو مرکز هوایي حمله کړې ده. سویدن نن شنبه ویلی چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت بند کړی دی. دا اقدام داسې وخت کیږي چې اندیشنه پیدا شوه چې د غزې جګړه شای په یو پراخه سیمه ییزه شړه بدل شي. سویدن تر دې مخکې ل خپل وګړو غوښتي و چې له لبنان څخه ووزي. زموږ غله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولې ریلار وغځوي. په اورزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګوري ضایع شوي دي.
په سل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي. سپین فنګس ناروغ مرضی کړې ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځکه مال لاله عمل ته بل تقوا خام خرڅینه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
په خصوص کې قومي مشانو د دوه خو ترمنز روغه وکړه.
نن شپور سکول مخته د ستونزه په خشی و او دا افغان موجود و چې بل اخره تمره موږ ته شاهدون یو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو ته د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویل تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او په ژمي او دوبي د کابل شاریانو ته پوره برېښنا نشي رسولی. خو دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمېر پروګرامونه تر کار لاندې دي چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډیو ولایتونو برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل شاریان بیا په دې اړه وایي دا ژمنې د تېر جمهوري نظام له مهاله له دوی سره کېږي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او یو شمیر ګاونډي ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولی په ژمي اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نویو وارداتي لاینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیس کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوي هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفی الله ازادي راډیو ته وویل
دغه تودا توغه وادي چې برېښنا شرکت یې ورکوي د کابل خلکو ته هماغه تودا ته وادي دي چې په مدیت وخت کې خلکو ته ورکول کېدلی او عملي کېدلی نه. او د یوې خوا نه د هوا ګرمي او د بلې خوا نه د ډېرې پرچاویانې خلک ډېر په مشکلاتو اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي سهراب هم د برېښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دی او په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومه اندازه چې اوس په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وه. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډیسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه بل وړ شي لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاجکی رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبری آژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقه پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو د ریل لار غځوي. په راپور کې راغلی د دې ریل لارې د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درالیک د هڅو په دوام تازه تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمیر تاجکي رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبري اژانس د جمعې په ورځ د اګست میاشتې په دویمه نیټه د تاجکستان د ترانسپورټ وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې د دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له یو شرکت سره شوې ده. د تاجکي رسنیو په حواله د جوړیدونکو دې ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې 28 پلونه جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړیږي او 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکي چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړیدونکي ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لوی پروژې برخه ده چې له مخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسانو لخوا لاسلیک شوی و چې د افغانستان د ادخوی ولایت اقینی بندر به د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین او یو شمېر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د توکو د لیک درالیک په برخه کې د هر ډول اسانۍ رامنځته کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لیکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت شان بسیار بزرگ هستن
د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان نښلول او د توکو لیک درالیک په برخه کې دا کار د پام وړ دی او تاریخي اهمیت لري. هیوادونه باید دغه سی وکړي. د بعد امر هم دا اوس موږ له پاکستان سره ځینې ستونزې لرو چې اقتصاد د خپل سیاست تر اسد لاندې نیولې دي.
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو دریمه ورځ ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ د دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان د میوه او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوی د پاکستان حکومت دا لاره د افغان سوداګرو او باروړونکو موټرو چلوونکو پر مخ د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند د نه درلودلو له امله تړلې چې د ویزې او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږ میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر ته محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان نیوکه وکړه چې پاکستان له یوې خوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او له بل پلوه هڅې کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز له لارې منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا والی هم په یوې مرکه کې ویلي و چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د شار دکانداران او پلاسی کراچیو د سبزیو، تازه میوو او نورو توکو پلورونکي پاکی ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپیریال له امله تګ راتګ هم نشي کولی او ناروغي هم ډېرې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی، میوه او نور توکي او چا هم په کراچي وبار کړی دی. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غورځوي چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت دی د دې خیال نه ساتي. بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یې غره وباسي په یالو کې چې او ویلي د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کیږي. کسبان چې کم ځکه خوخه خرسي ماغل تکسابي کوي او غټ مشکل دی خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی ماغل تا چې کسابي او کم ځکه مال لاله عمل ته بل تا خوخه خرسي نه بوینم جوړي او وینم روان یو غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای که څه هم چې خاروالۍ ځای ځای د کثافاتو لپاره ځایونه جوړ کړي، خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیاتوي، له یوې خوا ګرمي او له بل پلوه په خار کې بدبوي دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له یوې خوا د ګرمۍ موسم دی او سخته ګرمي ده. کومو سیمو کې چې قصابان کېږي، قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختیو ته ورخطا کوي، چې دغه چاره له یوې خوا د لختیو د بندېدو سبب ګرځي، له بل خوا په خار کې ډېره زیاته بدبوي رامنځته کړې ده، چې دغه بدبوي او د حفظ الصحه ته نه پاملرنه د ګڼو روغتیایي ستونزو لامل ګرځيږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ د هیله وربند نه کوو چې روغتیا ساتنې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان او روغتیا پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسولین به وای د ښار هټیوالو، د کورونو څښتنانو، د ګذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د ښار پاک ساتلو پاړه د مپوهونې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه خاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل،
موږ د خار د اسناف سره، هټیوالو سره، اندشن د ګذر وکیلانو سره، دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغوښتې دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي، تر څو هغه کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشن نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي، تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
د جلال آباد ښار یو شمېر ښاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینی په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو. ځو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د سرګندونو په باب یو راپور دراوړو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځنی ختیځ ته نوري جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو کښتۍ لیشي. لوید آستن منځنی ختیځ ته د هغو پوځي بیړیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځنی ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندو د توغیدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تیرونه د حماس او حزب الله ډلو د ځینو جګپورو چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یو پراخ کړکېچ خطر زیات شوې ده. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر 40 زرو ته نږدې شوې ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځنی ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځنی ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولای سي د منځنی ختیځ او اروپا پر لوري د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزی قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن لجمنی سره سم کیږي. بایدن تیر پنځشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې صبرینا سنگ ویلي لیکل چې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. صبرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د ارغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغه اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې ارغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیت وشي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د روانې جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 ته او د ټپیانو شمیر 1280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان کې فنګس ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړی دي. کاروانګراو بڼوال وایي دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دوی حاصلاتو ته زیان اړوي. د کرنې د برخې متخصصان وایي فنګسي ناروغي لومړی حاصلات له منځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي یې هم زیانمنوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمېر کاروانګر او بڼوال وایي د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې لا ملای د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم سوي دي. د زیاتوی چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي، خو په خبره یې ډیر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دی رسیدلی باغونه زیانمن سوي دي. اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډیر دي او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډیر پیرودونکي لري. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې له دې سره حاصلات کم شوي او ځینو بزګرانو خدومره تاوان کړی چې د اوبو د اجارې به یې هم نسی پرې کولای. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دې حاصلات زیانمنوي.
خو انګورو شش کال نه پیژو چې په څه خاطر دي دا مشکلات پیش کړی. خدا سینه لکه څنګه چې موږ دې ته یله او موږ اومینو ورته هغه سینه په فصل کې اتیا پیسه ده خراب سول شل پیسه ده سم دي. نو دا سیمه چې کړی دغه سپین فنګس ناروغ مرضیه کړی ده چې دا انګور سپینې په سپینو کې بل پیدا ده سیل کړه غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پښته جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډیر مزمر رومندور ته مونږ لکه څنګه چې موږ رومندور هغه رقم دغه نه وکړ مختګ نه وکنه.
هغه ولی د غولایتی بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. دی وای د انګورو باغ یا د ناروغي زیانمن کړی دی.
انګور کو نو شش کال یو خدای برانوم نک د شې سرويسته او بل د بنګاسه کړی دی. ګور د انګورو بس د تکش نه بلګونه و چې د غیره شوکه او انګور د نیم نه دی نیول شش کال او انګور دغه مراد سټیر کمزوری دی وس. نو بس چې انګور نک په پختیاسي بس د غس تور سي د انګور د بنګاس مرزي وي کې اواز موږ ډیر تا کان یې موږ د وای پر وپا شدي است نتیجې نه ورکه د دې بازار سم د وای وار وړي او بس بلګونه د شنه بلګونه شوکه او ډیر د تا کان نو مس ډیر کمزوري سي وي دي.
د کرنې د برخې متخصصین وای د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي غیزمن کیږي، خو په خبره ډیر وختونه پنګسي ناروغي زفي داسې چې لمړی حاصلات لمنځوړي او بیا هم کورته پاملرنه ونسي نو بوټي هم زیانمنوي. د کرنې د برخې متخصص قدرت الله حمیدی وایي په باغونو کې د پنګس یا خاکسترک ناروغي د پیدا کېدو یو لامل د باغ ناپاکوالی دی.
مخکې لدنه چې ونه راژوندې سي یعنی پنګو کې بهترین روش دا چې اول باید موږ شو خبرې وکړو. مسلکی کس به دغه شاخبوري کې اول قدم کې به دغه مرزي شاخونه پرې کوي د بل باغ لري کې شاخ او پروسګن پانی او دغه گیا ارزه ده په ټول باغ مکمل لري سي. هغه څوک چې تخصصي وي هغه چې یو ونه قچکوي غسره دائم سپری وي یو ونه چې خلاص کړل خپل اره او قچي تعقیم کوي بیا بلې ونی تزي چې کله دغه شرایط مو تکمیل کړل اوس نو د سی وخت د چلا تر اوسه پنګ نه دراوتلای. سره فنګسي مرزو دی پاره اتا علما وایي چې 80% فنګسي امراض د دې لپاره چې هغه کنټرول کو خصوصا په هغه میوه چې خسته نرم دي لکه انګور مڼه بوې کوی ناک و غیره دغه لایم سلفر ډیر ګټور دی.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د کرن ریاست مسولین هم منی چې سشکال د انګورو په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډیر تاوان کړی دی چې بڼوالو پرې د دې لخوا ویشل سوي درمل نه دي شیندلي. د دغه ریاست د باغداری د برخې مسولین وایي چې دوی هر کال باغ لرونکو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم ورکوي. خو د کرنې ریاست بیا په ټولو کې سږکال د انګورو د کموالي یو لوی لامل د وروستي ورښتونه یادوي او دغه راز د بڼوالو له لورې خپلو باغو ته په سمه توګه نه توجه یادوي. د یادونې وړ ده چې په اورزګان او شاوخوا ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوو باغونه د نباتي ناروغیو نورو طبیعي آفتونو لکه بې وخته ورښتونه او وچکالي له امله زیانمنیږي او کروندګر او بڼوال ډیر تاوان کوي. د کرنې چارې پوهان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دارو درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرېدو لپاره ډیر مهم ګڼي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د مخاوره او ځایو سیدونکو په مزګرتوب د دوو سکورونو د کورنیو ترمنځ شپاړس کلنه دښمنی پایته ورسېده. په دې وروستیو کې په لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د کورونو خیلونو او قومونو په منځ کې د دښمنیو د پایته رسیدو هلې ځلې ډېر شوې دي. په لوی پکتیا کې د ځمکو غرونو دشتو او نورو مسایلو پر سر دښمنۍ له پخوا راهیسې ډېرې دي. د دې موضوع جزئیات د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د دو سکه ورونو حاجی محمد اکبرجان او محمد ظاهرجان د کورنۍ ترمنځ شپاړس کلنې پخوانۍ بدۍ ټوپۍ ړنګه او دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. په یاده شخړه کې د نظیرجان په نوم ځوان وژل شوی و چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو او کوښښونو د دواړو کورنیو ترمنځ جوړه وشوه. یو تن سره کوونکی انجینر عبدالقیوم زلان مشال رادیو ته ویل
تقریبا نن شپوړ سکول مخته د ستونزه پیښی و او دا خفګان موجود و چې بالاخره د قومي سپینګیرو ځوانانو همداشان مونږه خپل هڅه وکړله چې د بیرته مغه ورونه کو دستونی کو او دا د چینن تو سی خپل عمل وینه چې د دیغه سمرې مونږ ته شاهدون یو.
د دښمنۍ دواړه لوري دې ته خوښ دي چې بدی ختمه او د دوی ترمنځ د ورورګلوۍ ژوند بیرته پیل شو. د قضیې د یو لوري استازي وزیر جان وویل
موجوده توري غار چې تر جیتال دولت روغی مونږ نه کو که خونی سړا مو د وشه غلطی شوی چې خپل وای چې راځه ګرام یم مونږه باد شوی دي. د ځوان ز خپل د مریضای کې د ته مناسبول غړن زووب غړ منډې ترډیا سره واله چې تو ځوان سو وړي په کور د چتاي د ځوان وغړي.
د خصوص دونکو وای وطن کور کله حق وخوان کوي چې ستونزې نوي. د قضیه د بل اړخ استاد سیف الله وای
مونږ د ملک نازړه تور وو د وطن نازړه تور وو مثال کوم د ډیر خلک ته پاتې مونږار سره وطن ما پر خولیو سړی ته یوه د ملک خوان نه ورکه خوان نه ورکه ولې نو بس خپل مل مو ته مثال ورونو غونته مونږ مخیا ورونو اوسا ورونو غونته واهترو.
د خصوص دونکو وای د خلکو ترمنځ د سونزو او دښمنۍ د هوارولو تر ټولو غوړه لاره د مشرانو لخوا په جرګو مرکو او د پښتني دودونو پرانا کې سونزو تر رسیدنه ده. یو تن قومي مخبر حاجی حاکم صبری ویل
احمد شاه بابا وختونه دل ټولي معاملې په جرګو خلوص شوي دي نو قومي سپینګيري په دا کې زیات رول لري او دغه مدعي مدالي تک نه تعبیر کول شي دا ډیر مهم قومي سپینګيري په دا کې وي واکه چې باید قومي سپینګيري دا کوشش وکړي چې مخکې د پیښې نه په معاملو کې کوشش وکړي او معاملې چې جنجول ته ونه رسېږي حل شي.
د خصوص دونکو وای د دښمنۍ درد او محتاجۍ حقوق ته معلومیږي چې له ناکامۍ په غاړه کې ټوپک پروت وي او د ژوند هر لمحه یې په ویر او اندېښنه تیریږي. د دوی په وینا قومي مخورو مسؤلینو ځوانانو علماو او ټولو ته باید دي چې د بدیو او دښمنیو په ختمولو او روغو جوړو کې خپل مثبت اغیز او وس ونسپموي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا زدی ورادیو
ټول خبرګاران ته سلامونه وړاندې کوم. زما محمد عمر د بلوچستان څخه خبر کوم چې اقتصادي حالتونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. نو ټول ځوانان چې دي بیکار دي، نه یو کار زمينه مساعده ورته کچیر حکومت وکولای شي داسې د کار ورته پیدا کړي، بلکې د غربت په څنا څخه د بینه ووځي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، او د جوار او د پمبو کرولو باندې طالبان حکومت مونږ سره هیڅ ډول مرسته نه کړې، نه ته هم راکړي مونږ ته، نه دوا مبارک کې مونږ سره مرسته کړې ده، نه مونږ ته سر راکړي ده، نه ته هم راکړي ده. بس دې قانون ډېرې مشکلات یو هوج کلی ده، او بل هو د اقتصادي مشکلات دي. مونږ طالبان حکومت سره وختونه کوو چې دې قانون سره مرسته وکړي، دوی لاسنیوی وکړي. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. څلور نیمه بجې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي، ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو کچه راټیټوي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانډ د سرګندونې د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر شانسته خبر لمخي مولوی امیر خان متقی دا سرګندونی نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږسوه مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د بختوی ادارې پرونځم موبایل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جهل مګسی او قلعه عبد الله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غنو مخکښ غړیو د دغه غورزنګ د یو پیژندل شوی کړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. غنو رسنیو د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تیر شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړي چې یو تن تښتیدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون تر رسولې، له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولای دی. په اشغال شوی لویدی زغاره کې پر یو موټر د اسرائیل په یو هوایی حمله کې نن د حماس ټلې یو قومندان وژل شوی دی. او سویډن نن شنبه ویلي چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزې کړې ده.
طالبان کوشش خوده میکنه وا خود اجازه نمیده.
طالبان خپل کوخه کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي. خودومره امکانات نه لري چې لبزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
په بل لاپور کې بواوري چې د بدخشان ولایت بزګران وای طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنارې واړول او له منځه یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه رسېدلې.
تکی هان په نوم یو بستري معتاد وای چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کلم چې کورنۍ خبر شو چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ، ځکه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشي مې که دا د خپله در سره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتي، درځه چې ولسوالۍ ته لاړشو. مکشه
مه کوه، خوشي مې
که
روانې مکشه مه مې کشوه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیرم موجودیت د نشه یي موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغیزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی وو، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب شوی چې د نشه یي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نه شي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر شو، دا لاسته راغلي تریاک زیرمه شول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمدانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته شوه او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو شوو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکارل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکارل شوي وه، خو دا چې له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږکال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږکال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 1403 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي، چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 16 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارد ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیزه کوي؟
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلاس پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
زار پمړی کنا و پمور خو سپی خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري
ترنو اوریدونکو اوس په دی اړه راپور لري چې د طالبان حکومت ادا کوي چې په بدخشان ولایت کې تر 10000 ډیر ځمکه د کوکنارو لبوټو څخه پاکه کړې ده د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبان حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوګونی چلند کړی دی د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلې او تریاک یې ټول کړي دي بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږ کال د بدخشان ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او د دوی نظامیانو وکولای شو چې 10000 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي سکل د طالبانو حکومت په شمال ویدیز ولایتونو په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجا کړی دي ځکه پر اوسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوی وو د بدخشان ولایت د امنی قومندانۍ ویان احسان الله کامگار ازادي رادیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال که تر دیه محاله دو ولایت فکچه تر دیش دیه با دیر مزیکی در کوکنار و لبوت سخ باک سیمچی دیر کوکنار در بدخشان ولایت پا هرگو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی اپا مجموعی که در مرکز فگردون پا یورس ولسوالی که کوکنار که رسوی وچی در دیه کشتون وی جالاول عملیات پایت رسیدلی دی
رواندی تخریبشان به پایین رسیده
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کوي د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفی الله ازادۍ رادیو ته ویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول 50% به یې ویجاړ کړي وي
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دی له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنارو په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی له همدې عمله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوې وای له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي د ازادۍ رادیو ته ویل
زمینایی که اینا از قبل کلکی
هر از مکی سی بزگران و مخ که پا اجاره خیشتی وی ده غوز مک و کوکناری وی جاک کرد که دولت پر اختیار سر اراده درلو دای چی پا بدخشان ولایت که ده کوکنار و کخت ختم سی باید کلک خود یک کرای وای او ده مرکز او نسوالوی و طول کختونه وی جاک کردی او بیر تراستان سی وای
باید نابود میکن دوباره برمیگشتن
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلنی کښت ویجاړول پای ته رسیدلی او بزګران د نوي کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي خو د طالبانو حکومت نه لی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزور سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر می ورځ ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د لغمان ولایت اوسیدونکو کیهان تر نشې مخکې دی او خصوصي په هنتون محصول او د دې تر څنګ آزاد کاروبار هم کاوه. خود ده په خبره چې د نا اهل او انډیوالانو لاسه نشو ته مخ کړه او هرڅه جنې پاتې سول. کیهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې هغه پیخه ډیر ضروري چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشې مواد واخیستل. دا چې کیهان لمړی نشاله څه څه پیا کړه او د نشول عمل نور لسړه وسنځو سره مخ سوې ده دا بخپله د دل خلیص خواورو
مخکې لدې چې مواد مخدر ته مخراوړو پانتون او آزاد کاروبار وکړو. فعلا هم محصل یم په یو شخصي پانتون کې کمپیوټر ساينس پرشته کې کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو یو څه موده وزګارولو هر طرف ته چې تلو محیط ماحولم خراب و دغه د معتادینو سره سرکار و نه د دې لمخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټي باندې اخته شولو. شروع په د سګریټو نه وکړه یو څه موده مخکې سګریټ بس او بعد د هغې چار څه ته مخه کړه چار څه نه درې څلور کالم چار څه سکل بیا اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه ده نو د دې له مخې هر چیرته که یو نوشابه فروشي ته ودرېږي څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې که بل هیڅ لاره ونه وي د خپل له کوره سړی غلا کوي خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي د دوستانو نه مې اخیستي ورونو نه پلار نه مور نه په یو طریقه مې اخیستي دي بهانه به هم د مکتب او کورس کول او هغې نه باندې به هم دا مقدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه کله چې ما سره مواد نه ول لاړم یو ملګری مو مالې دغه سي مونږ یو ناروغ لرو او ماته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغه بیچاره خپل هم نه درلودل اخر لاړو کور ته پنځه سوه افغانۍ چانه واخیستل وای وړل ماته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل بل چانه قرض کړل ماته یې راوړل او را یې کړل. زه لاړم په داسې یو ناوړی او بد بوټی مې پرې واخیسته چې هم ځان ته مې هم اولاد ته مې هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې داسې یو کار مونږ کوو استفاده هم کوو. مخدره مواد ذهن نه شروع تر هر ځ پورې مونږ باندې بد اغیز کړی ده. کلم چې کورنۍ خبر شو چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړو ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لعمل و همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفخانه کې د معتادینو سره د معتادینو شفخانه کې یم او ورځې شپې سبا کوم د مور نه جدا د پلار نه جدا ورونو نه جدا ټول نه جدا هغوی هلته کړېږي او مونږ دلته کړېږو. هیڅ څه هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول څه صنفیان هم ول ملګري هم ول خپلوان هر څه د موادو مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکړو. ډېر بدې اغېزې په موږ باندې د مخدره موادو وکړل. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه چې که څومره مهربان انسان هم وي که څومره نرم انسان هم وي هغې نه یو وحشي ځناور غوندې پیاده وي ډېره مافۍ جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت و کور کې په ناحق ناحقه خبره هر څه که به ملامته مونږ ولو خو هغوی به هم ملامته راوستل. شک تردید هر څه به هم ذهن کې راتلل به هر چا د سوال لاندې به ولو نه. ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی چې هر وخت هر شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار زموږ پلار او زموږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم د اخرو ورځو کې د هغوی نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بېرته واخیستل او دې لاره کې مصرف که مواد مخدر به استعمال کردن و اوس په زده یو کارمند په صفت بدل تم د شفخانه کې نه دی او معتاد په صفت مگر هم بدبختی ده چې موږ استعمال مواد مخدرونو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بیرته وړلو
په خاطر کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشئی مواد رانیسي.
آیا په هدلاست؟ آیا په هدلاست چې ته درمنن یې ورسته لموتادینو سره بد چلند هغه بیرته نشو ته اړباسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دی، دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو فزیکي ده او بل رواني. هغوی ته بد ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا په کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرف خپل لپاره دوی پیسې ترتیا لري، دوی راځي کور ته کور نه یو شای اخلي زی خرسي، دا چې خرسي دی خپل آیسته آیسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندي، یو کورنۍ دا یو میراث لري د هغه پلار نه یو شای کور پاتې دی، دغه متاد نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زحمن او یا لوري ځوان کېږي دې غواړي چې واده وکړي دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا هم خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زوره ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د د موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي، زموږ په کلي کې بل پوډري نشته. زما موټر هم خامخا تاغلا کړی دی.
ګوره اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجب نشته. جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زمونږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تاغلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تاغلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کوي نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بی انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه. سمه
خوشي مې کوي کلي راځي کړه. زور ته څه راجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې چې پوډري بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې چې
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه،
مه کوه، خوشې مې
که روانې.
مخکې مه مې کشه. وایم خوش مکه درځم در سره مټې لکه وو. خوش مکه کنه
راجا.
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ها ټلیفون راکه.
ادا دې قومندان صاحب واخلي.
سلام علیکم مالک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ مالک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ها ها هغه هلک یادوې چې د موټر د غلا په تور مو نیولی وو؟
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګوره مالک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوت پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخې قومندان صاحب، تاسې په زحمت شو. بس که دا هلک راخوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچې؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دې خوشی کوو دی. په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
دا ساتي. رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا چیز ځان لیونه تم شم دخ پل زانا دا چیز زان لے ونے کرم داز تم شم دخ پل زانا شیخ بابا راتا لگیا دے مسلی
پنج